همدومره و 12 بجه او 13 دقیقه شوی پا مکره ده خبرونو لندیسته. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ په مزار درې سیمه کې زلزلې د یوې کورنۍ اته کسان وژلي او په دې سیمه کې ګڼ نور کورونه ړنګ کړي دي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن سهار ازادۍ راډیو ته ویل چې تېره شپه نږدې 2:30 بجې د کونړ زیاتې سیمې زلزلې ولړزولې چې په یاد زلزله کې تر اوسه د ورته چې تر اوسه د ګڼو کورونو د ویجاړېدو او د دې کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه رارسېدلې دي. ښاغلي حنیف زیاته کړه چې ښایي د پیښې تلفات نور هم زیات شي، ځکه زلزله د ده په وینا سخته وه او د کونړ له لرې پرتو او غرنیو سیمو د معلوماتو ترلاسه کول وخت ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړې استازې په توګه د روزا اوتونبایوا د ټاکنې هرکلی کړی او په یوه ټویټ کې نوموړې ته پر دې دنده د نومول کېدو له کبله د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې په ویاړ سره به د هر افغان ماشوم د هوساینې لپاره یو ځای کار ورسره وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د سپتمبر په 2 د قرغیزستان پخوانۍ ولسمشره روزا اوتونبایوا د کاناډایي ډیپلوماتې دیبورا لاینز پر ځای د افغانستان لپاره د ځانګړې استازې په توګه ونوموله. د دیبورا لاینز دنده به د دیبورا لاینز دنده په 13 جون میاشت کې پای ته رسېدلې وه. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د خلکو د ملاتړ لپاره د کاناډا د دوامدار ملاتړ ستاینه کړې او په یو ټویټ کې ویلي دي چې د کاناډا په څیرې د بسپنه ورکوونکو د مرستو پر مټ په افغانستان کې له څه باندې 1 میلیون خلکو سره چې په اقتصادي ستونزو کې راګیر وو او په دې هیواد کې د چاپیریالي غمیزو او کړکیچونو له قربانیانو سره اغیزمنه مرسته کړې. WFP نه دي ویلي چې کاناډا له دې پروګرام سره تر اوسه څومره مرسته کړې، خو له دې مخکې د دې هیوادونو او به خیلی لدی مخکی ده هیواد نوم دی امریکا، برتانیا او اروپایی طولنی پا گدون ده لویوم رستندویانو او نریوالو سازمانونو پا کتار که یاد کرده و. تمده چه ده برتانیا نوی صدرازم یا صدرازمه با سبا ده سپتمبر پشپگمه کار پیل کری. تروس سرگندانه ده چه ده بحرانه و چارو اوسنه وزیر لیس تروس با ده صدرازم پا توگه غورشی که ده خزانه پخوانه وزیر ریشی سوناک ده برتانیا مخکینی صدرازم بوریس جانسن ده جولای په اومه خپل استعفا اعلان کړ. اوس په برتانیا کې عمومي ټاکنې په پام کې نه دي، خو د محافظه کار ګوند یو لک کوشپېته زره غړي چې جانسن یې هم غړی دی د دې هیواد د راتلونکي صدر اعظم په اړه پریکړه کوي. او ایران د بهایی ادباو پر وړاندې د ځپونکو اقداماتو د زیاتوالي په ترڅ کې د دې فرقې 12 پیروان چې تهران په ارتداد او له اسرایلو سره د اړیکو په لرلو تورن کړي نیولې دي. د ایران دولتي رسنیو پر نوویل د کسان د مازندران ولایت په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. په دې سیمه کې د اګست په 1 هم د دې فرقې چې په ایران کې یو غیر اسلامي لوی اقلیت بلل کېږي 14 غړي نیول شوي وو. بهایان چې شمیر یې په ایران کې شاوخوا 3 لکه کسانو ته رسیږي او په نړۍ کې شاوخوا 15 میلیون پیروان لري، وایي دوی په ایران کې چې اساسي قانون یې د دوی مذهب په رسمیت نه دی پیژندلی په منظم ډول ځورول کېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. 15 دقیقې
دو خبرې دی، یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې پروګرام ته مو زه احمد تکل هرکلای کوم. د چهارشنبه په ورځ چې د وږي 14 نیټه ده، په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت د جوړېدو 1 کال پوره کیږي، خو تر اوسه نه د حکومت نه د حکومت له سرپرستۍ وتلی او نه هم د نړۍ هیوادونو په رسمیت پیژندلی. د تیر کال د سنبلی 1 په 14 طالبانو د دولت په چوکاټ کې د صدارت مقام بیا احیا کړ او ملا محمد حسن اخوندی د رئیس الوزرا یا صدر اعظم په توګه غوره کړ. طالبانو د سرپرستی کابینه په اعلانولو سره د خزو د چارو وزارت هم لغوه کړ او پر ځای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت رامنځته کړ. پر طالبانو پر نورو انتقادونو سربیره په کور دننه او بهر یو انتقاد دا دی چې حکومت یې ټول شمول نه دی او یوازې خپل کسان پکې راټول کړي او نورې څنډې ته کړي دي. د طالبانو په سرپرست حکومت کې همداراز هیڅ ښځه هم نشته. د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینې له اعلان نږدې 1 کال تیریږي. د پاکستان سعودي عربستان او متحده عرب امارات په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه هیوادونو د طالبانو د لومړی دورې حکومت چې د 1990 لسیزې په وروستیو 15 کلونو کې واک چلاو په رسمیت پیژندلی و. نن په دې خبرونه کې دا موضوع څیړو چې ولې طالبان تر اوسه نه دي توانیدلي چې خپل حکومت له سرپرستۍ وباسي، او آیا دا چې د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی د دې باعث شوی چې سرپرسته کابینه یې دومره دوام وکړي، او که تر شا یې نور عوامل پراته دي؟ په دې بحث کې مو د سیاسي چارو شنونکي عصمت قانع او شفیق همدرد میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی قانع صاحب، له تاسو نه غواړم وپوښتم چې څنګه شو چې د طالبانو دا سرپرست حکومت د نړیوالو او په کور کې دننه له دوامدارو انتقادونو سره سره تر اوسه پورې پاتې شوی او دوام یې کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، په خپل نوبت سره سلام وړاندې کوم. لومړی خو خبره دا ده چې د طالبانو دغه حکومت په یو داسې اضطراري حالت کې راغلی دی چې ټول مدني مناسبات په افغانستان کې له منځه تللي دي، او مدني مناسباتو ته د اهمیت هغه پزا له منځه تللی ده. یو حکومت چې راځي هغه د یو مینیفیسټو یو مرام په اساس باندې خپل داخلي سیاست، بهرنی سیاست، د خپل هغه سرپرستۍ د وخت هغه ټایم لیمیټ یا وخت اندازه دا ټول یو ولس ته ورکوي، خلکو ته وړاندې کوي، او بیا خلک په هغه باندې تعاملات کوي. خو دلته حکومت په داسې حالت کې راغی چې پخوانی حکومت ونه لیدی، او په بل الټرناتیو نه و. طالبان راغلو، حکومت یې جوړ کړی څه چې د دوی په خوښه و. هغه د هېواد تیر قوانین یا لایحې، یا په افغانستان کې روان مناسبات، یا په افغانستان کې هغه کوم څه چې رول و، دغه رول ماډلونو د دې ټولو برخلاف خبره دا وه چې دوی قابض و. د یو قابض په توګه باندې دوی خو لا پاتح ورته ویل، ځانو ته پاتح هغه څوک وي چې څوک کفر پاتح کړي، دا خو خپله خاوره وه، او خپله خاوره څوک نه پاتح کوي، او خپل دیني و، خپل مسلمانان و، خپل ملت و. دا زه له دې پاتح سره نه یم، دغه دوی خپل ولس ته راغلي دي، او ځای یې نیولی دی. یو حکومت و هغه یې له منځه وړی ده، او بل حکومت راغلی ده، او د قوه لیدی یو دغه په حالت کې راغی، په قبضه یې وکوله، تسلط یې پیدا کړي، او دا تسلط نه قابل چیلنج و. او دوی تر اوسه پورې د چیلنج هغه غږونه چې په مدني شکل راپورته کېږي، په دغه شکل باندې راپورته کېږي، هغه غږونو ته هېڅ اعتنا نه کوي. اما دغسې یو مسلح ځواک چې پخوا د دوی په مقابل کې و، هغه له منځه تللی ده، او نور مسلح ځواکونه نشته. بس په لحاظه دوی د دې اړتیا نه ویني چې سرپرستی ته یو قانوني شکل ورکړي، سرپرستی ته یو ټایم لیمټ وټاکي، سرپرستی ته لایحې جوړې کړي، سرپرستی د یو مشروعیت پورې وتړي، په یو جواز پورې وتړي. همدا خبرې
مننه قانع صاحب، که د سې په ترتیب سره سړی وشمیري، لنډ کراته ووایاست چې د اجراتو د دې حکومت هغه اجرات که په یو فهرستوارې راته وشمیری د مثبتو او منفي کارونو، یا لږ تر لږه په مجموع کې که اجرات راته فهرست کوي، کولی شي؟
ولې یو شی خو چې دوی زیات ولس ته خوښ ده کنه، هغه دا ده چې دوی تقریبا د قدرت هغه جزایر چې و، یعنی ولایت به مرکز چیلنج کوو، یا به راولاړي یوه فرقې به والي چیلنج کوو، یا به یو نظامي قمندان راتلی د ملکي قانون جو صاحب چیلنج کول. هغه حالت له منځه تللی ده، حالت یک نواخته ده، یک نواخته حالت داسې راغلی ده چې مرکزیت شته، او تر اوسه پورې په داخل کې د اختلافات و هغه اندازه چې پخوا مثلا دغه کېږو. دوستم به ویل چې زه دلته دا والیان په خپله ټاکمه، او عطا نور به ویل چې زه دا خبره نه منمه، یا به په جنوب کې دغه څه. هغه حالت تقریبا له منځه تللی، د قدرت جزایر له منځه تللی دي. خو بدبختي دا ده چې د نجونو مکتبونه ورسره تړل شوي دي، معرف په هغه حالت کې نه ده، د خصوصي زده کړو بنسټونه دغه شوي دي، متضرر شوي دي، ډېر متضرر شوي دي. میډیا وا چې افغانانو کې را دغه شوي وو، د په سلها و راډیوګانې وې، ورځپاڼې وې، نور نشراتي ارګانونه وو، دا تقریبا په بد حالت کې دي. یو ډېره ښه ښېګڼه چې دغه وه، هغه دا وه چې تقریبا د قدرت هغه جزایت چې مرکزیت اساسي قانون و دغه یې چیلنج کوو، هغه له منځه تللي دي.
بله مننه تاسو ته به هم راځم قانی صاحب همدرد صاحب که تاسو یو فهرست د ښو او بدو کارونو یا هغه کارونه چې غندل شوي دي په کور دننه او بهر او هغه کارونه چې خلکو ستایلي دي د طالبانو د کابینې یا د حکومت وړاندې کوي کولی شئ؟
سلامونه جناب خالی تکل صاحب، تاسو ته خالی صاحب، ته استاسو قدرمنو اوریدونکو ته زه فکر کوم چې د دې یو کلن کوم حالت چې د کوم رژیم چې راغله د فکر کوم منفي اړخونه ډېر دي، مثبت اړخونه لکه څنګه چې خالی صاحب اشاره ورته وکړه، د قدرت جزایر له منځه تللي دي، لیکن په خپل بیا په نظام کې د ننه هم ځینې مسایل شته دي، ځینې ډلې شته دي، ځینې قومندانان یا ځینې لیدلوري شته دي چې یو د بل سره دوی اوس هم یعنی اختلافات لري، که څه هم هغه اختلافات د جمهوریت په وخت کې
ستاسو مطلب د طالبانو په لیکو کې د ننه اختلافات دي؟
بله، د طالبانو په لیکو کې د ننه تاسو ته بهتره معلومه ده چې د وزارتونه او دغه لوی لوی بنسټونه د دوی تر مابین ویشل شوي دي، او دوی تر ډېره حده پورې یو د بل سره اختلافات لري. حتی داسې راپورونه هم غیر مستقیم شته دي چې یو وزارت چې دی ووي د بلې ډلې و کسانو تلته ځای نه وي، سخت یو د بل سره په دې مسایلو کې حتی تر سلا پورې خبر رسېدلې ده. د دوی په مابین کې اختلافات نشته، دا چې دا اختلافات تر اوسه رسنیو ته نه دي راوتلي، دا چې تر اوسه برملا شوي نه دي.
همدرد صاحب، وبخښئ، مشخص مثالونه یې لري د دې ډول اختلافاتو؟
په ډیرو داسې ریاستونو کې شته، مثلا دفاع وزارت چې دی هغه تقریبا مختص شوی یوازې یوې برخې ته دی، یعنی تقریبا د هیواد یوې برخې ته، هلته بیا د بلې برخې ډېر کسان نشته دي پکې، یعنی د دفاع وزارت کوم مهم کسان چې دي هغه چارواکي واغې چې دي، نو په هغې کې تر لاندې پورې ټول د دې یوې سیمې او د دې یوې ډلې خلک چې ډېر ورته د غنی برادر د ډلې یا د ښاغلي یعقوب د ډلې کسان وایم، دغسې د کورنۍ چارو وزارت بیا یوازې د حقانی په ډله پورې تړل شوی دی، ستره محکمه بیا د مغه مشرې چې دی په مغه پورې تړل شوی دی. نو دغسې اختلافات په کور دننه شته دي، لیکن را به شو ستاسو پوښتنې ته، د قدرت جزایر ختم شوي دي، هغه مرګروبله چې مخکې کېدله هغه یو څه راکمه شوې ده، لیکن تاسو په جریان کې چې 14 اوس هم کېږي په کابل کې، به 13 ورځ وشوله، نن دغه د اوس په کابل کې په 1100 بجو باندې 14 شوه ده چې درانه تلفات لري. همداسې په هرات کې به 14 وشوله او مرګروبله شته ده، لیکن یو څه کچې راټیټه شوه ده. زه فکر کوم چې دغه وضعیت به دغه ناملي به په راتلونکي وخت یو څه نور هم ډېر شي، لیکن منفی اړخونه زه فکر کوم ډېر زیات دي. تاسو وګورئ اقتصادي نظام چې دغه پټه په درېدلې دی، په زبداسي وایم چې په لکونو
انسانان چې وړاندې همدرد صاحب د سکتوري وزارتونو د اجراتو په اړه هم په ځانګړي ډول هم له تاسو او هم له قانی صاحب نه وپوښتم. یو مسله غواړم چې تاسو تمرکز پې وکړئ، هغه د انجونو د مکتبونو د پرانیستو په برخه کې یو کلن ځنډ دی چې طالبانو حکومت کوشش کوي بیا بیا هڅه کوي چې په یو ډول سره توجیه کی، مګر په یو کال کې دوی ونه شوي کولای چې د انجونو د مکتبونو لپاره یو پالیسی جوړ کړي. غواړم په دې اړه ستاسو نظر وپوښتم.
زه فکر کوم دا د سوال وړ مسله ده، کله چې د طالبانو چارواکي هم په دې اړه د رسنیو سره خبرې کوي، نو دوی هم د دې نه اندېښمن دي. نو د افغانستان ټول ملت او ټول ولس ته دا یو پوښتنه پیدا شوې ده چې هغه مهم چارواکي چې د دې نه اندېښنه لري چې په یو کال کې نصاب جوړ نشو، ترتیب ورته جوړ نشو، او د ټولې نړۍ او په کور دننه د ټول ملت یو لوی انتخاب او یو لوی تشویش چې د هغه د جوړکه دغه مکتب د دې ته زمينه مساعده نشوله، نو خلک پر شک کې دي چې کېدای شي دا تصمیمونه نور څوک نیسي او بل چیرته نیول کیږي، لکه څنګه چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم دې ته اشاره کړې و چې کېدای شي دا تصمیم کوم بل ځای کې نیول کیږي. نو زه فکر کوم چې کتاست معلومه و او استاد په یاد وی جنکیانی مکتب ته تللی، وزارت معرف اعلان کړی و چې مکتبونه به پیل کیږي، جنکیانو مکتب ته تللی وی، لیکن تر هغه وروسته بیا پنیمای کې خبر ورسید
چې په یو ورځ باندې، په همغه ورځ باندې همدرد صاحب چې په پام کې و دوی د انجونو د مکتبونو د پرانیستو عمومي اعلان وکړي، په همغه ورځ باندې د مطبوعاتي کانفرنس په نیمایي کې د کورنۍ د پوهنې وزارت ویان اعلان وکړ چې داسې یو څه په پلان کې نشته. له تاسو نه مننه ډیره زیاته. بیا هم بس ته دوام ورکوو. قانع صاحب، د طالبانو د حکومت یو شمیر غړي، د کابینې یو شمیر غړي د نړیوالو تر بندیزونو لاندې دي، دا یو لویه مسله ده، او که چې وی دي نو بس طالبان خپل کار ته دوام ورکوي او له نړۍ سره تعامل هم کوي. دا روحیه په طالبانو کې ده چې وای زموږ وزیران دي، هیڅ مهمه نه ده چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. تاسو دې موضوع ته څنګه ګورئ؟
دا یو ډېره مهمه ده موضوع ده، د هېواد په اداره کې، د هېواد په سیاسي سټرکچر کې، د هېواد د بین البلدي اړیکو یا د سیمه ییزو اړیکو په دغې کې فرهنګ کې دا ډېره لویه خبره ده. او تر څو پورې چې زموږ حکومت د حکومت په توګه پر نړیوال سټیج باندې موجود نه وي، په سیمه ییز سټیج موجود نه وي، په مربوطو اړخونو کې زموږ د ملت نمایندګي وجود نه لري، نو په اصطلاح موږ دغسې یو دغه یو کړه، داسې یو جزیره چې دنیا لار نه تللې دي او موږ دنیا ته لار نه لرو. او په دې حالت کې زموږ هیڅ شی وده نشي کولی. او تاسو پوهیږئ چې نننۍ نړۍ تقریبا تر یو کلي هم راوړه شوې ده، او نړیوال روابط د قوت نښانې دي. نړیوال روابط یو بامسؤلیته مملکت اغه چیره دغه کې ترسیموي، یو مملکت څومره با مسؤلیت ده د نړیوالو قوانینو په وړاندې، د نړیوالو روابطو په وړاندې، د نړیوالو دغه په وړاندې راکوړلو په وړاندې باندې د څومره مسؤلیت ده. په دغه هواد له دغه څخه کې او تغذیه هم تقریبا د هواد مدني تغذیه هم له نړیوال له دغه څخه کې، د فرهنګ موږ تاسو نړیوال شوی دی، کلتور نړیوال شوی دی، نو له دې څخه هم دغه کېږي. د دې ځینې مدني نهادونه یا مدني مدني پوټنشلونه نړیوال دغه باندې تغذیه کوي. موږ که دا حالت کې پاتې شو، د فکر کوم چې موږ یو انزوا ته روان یو، او دا چې انزوا ته روان یو، هغه انزوا زموږ په خیر نه ده، ځکه موږ شل کاله، 15 کاله، 30 کاله په جنگ کې یو، او یوازې دا توانایي نه لرو چې دا ځان د جنگ له کندو کفارو سره پورته کړو.
قانع صاحب، دغه مسله، همدغه ستونزه چې دا اوس تاسو بحث پې کوئ، دا له نړیوالو سره د طالبانو د حکومت پر تعامل څومره ناوړه اغېز کولای شي؟
نو دا خو تعامل نه ده، اغېز خو څه چې اغېز خو مثبت نه دی، خو تقریبا
د دوی خبرې اوس په قطر کې امریکایانو سره روانې دي. مثلا توقع لري چې ملګري ملتونه د دوی استازي، د رسمي استازي په توګه ومني، یعنی دوی په یو ډول سره له نړیوالو سره په تعامل کې دي. همدغه مرحله ته چې دوی رسیدلی دي، پر دې څومره ناوړه اغېز کولای شي؟
ګوره، نړیوال تعامل ځکه نشي رامنځته کېدلی، دلته ډېره لویه خبره ده. په پدې د امریکا د متحده ایالاتو سره اوس د تعامل خبره، یا له نورو هیوادونو سره نږدې چین دوستي واده ده، یا دا نږدې دغه چې دی، دلته خو ښځین تقریبا هغې په نیمایي دغه کې دي. پاکستان اسلامي جمهوریت زه درښیم چې هماغه تقریبا په پارلمان کې ښځې شته، په بیوروکراسي کې ښځې شته، حتی په پوځ کې ښځې شته، او هوایي قواو دغه ښځې. هلته یو ډیموکراتیک سیټ اپ موجود دی، که چېرته دا خلک راولړېږي، دوی په رسمیت پېژني، هغه په رسمیت پېژندونکی حکومت د ښځو د ووټ له تحریم سره مخامخ کېږي، د ښځو دغه له تحریم سره مخامخ کېږي، مخالفت رامنځته کېږي. په لحاظه په نړۍ کې داسې حکومت نشته چې د ښځو د مخالفت باوجود دې راولړ چې په رسمیت وپېژني. هغې ډېر څه اړتیا لري چې موږ په افغانستان کې یو دغه دا په رسمیت وپېژنو یا نه وپېژنو. موږ داسې قوي تجارت نه یو، روسان نه یو چې وروره ګاز نه لیکم دغه ته تللي اروپا ته، موږ دغه نه یو امریکایان نه یو چې نړۍ سرمایه له موږ سره یو بټن د کمپیوټر یو بټن کې کاږو نړۍ سرمایه کنګال کو، یا راولاړ سو هغه له تجارت وباسو، یا له داسې بندیزونو سره مخامخ کړو چې هغه د حقیقت موږ تاسو خو د نړۍ د هغو بار یو. که نړۍ سره روابط قطع کړو، خو موږ برو نړۍ خو هېڅ نشي کولی، نړۍ په لمغ دغه دنیا ته هیڅ توان نه رسیدي، دنیا ته به موږ څه توان ورسیږي؟ یو شل دانی وچ بادام لرو، یو څنو کې دغه لرو، هغه وروره پاکستان هم نه راسخه، یو څو رومیان هم په دغه وخت کې دغه کیږي، د دې ورته اړتیا څه وروره، هغه غیر په دغه باندې کلدار را باندې اخی او هغه نړیوال کرنسی هغه زر مبادله چې دی یا اسعاري ذخایر چې دی هغه هم په لاس نه راکوي، وایراس په کلدار راڅخه واخه. اوس ماته یو د برو سکرو یو تاجر ملي هغه چې موږ د اسکاره هلته ورنو، بیا پاکستانیان دونه باندې کوي سیاره د دې د قوت د رقم ده تن موږ ورسره خرڅ کړی په یو لکه دوه لکه کلدارې راترای وړي په 50,000 روپۍ راته حساب 50,000 کلدار او باندې کوي په دې کې دا شی کم ده، په دې کې د قوت دغه کم ده، او د سوخت دغه کم ده، او پلانې کم ده. یعنی د تجارت هم په هغه شکل نه ده چې نړیوال سټنډرډ ته موږ راچولی وي، ځکه چې موږ نړیوال تعامل نه لرو، نړیوال رسمیت نه لرو، حتی سیمه ییز رسمیت نه لرو، د پاکستان سره نه لرو. دا د خپل خپل د دبارو سکاره چې پاکستان شاید ضرورت دي، د رومیانو پیاز چې پاکستان ډیره شاید ضرورت ده، موږ په نړیوال مارکیټ یا نړیوالو اصولو قوانینو مراوداتو یا ارتباطاتو په بنیاد باندې نسو خرڅولی، ځکه موږ دغه نه لرو، نړیوال حیثیت نه لرو، نړیوال دغه نه لرو.
مننه همدرد صاحب. قانع صاحب یوه جالبه مسله یاده کړه، هغه په کابینه کې د طالبانو په حکومت په اډانه کې او په کابینه کې د ښځو نشټوالی دی. البته ډیر خوانی حکومتونه به هم د افغانستان داسې و چې خای حتمان به وزیران نه وي پکې، وزیران خځه به نه وي پکې، مګر لک تر لګه د حکومت په ټوله اډانه کې تل د خځو موجودیت په 1300 کلونو کې وو. دا د طالبانو د حکومت پر اغیزمنتوب څومره اغیز کوي، او په تیره په نړیواله کچه د رسمیت پیژندنې په مسله کې؟
زه فکر کوم ډیر مهمه موضوع ده. په نړۍ کې دیموکراسي د ولسواکۍ ده، او د نړۍ تقریبا ډیر هیوادونه چې دي دیموکراتو پرمختللي، واغه هیوادونه چې موږ ورسره اقتصادي اړیکې لرو یا دوی نه توخو لرو اقتصادي، یا زموږ پیسې راکنګل کړي، یا موږ دې ته اړتیا لرو چې هغه موږ پر رسمیت وپیژني. نو په هغه هیوادونو کې د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې چې دا هغه ډیره بارزه ده، په سیاست کې ډیر پرمختللی رول لري، نو هغوی د ښځو د تقاضا نه یا د ښځو د ارزښتونو د منې کولو نه پرته د فکر نه کوم چې د طالبانو حکومت یا بل کوم رژیم دی هغه پر رسمیت وپیژني. نو په دې اساس باندې یو تاسو نیمایت چې شردار یو خوشالوي ښکاره په افغانستان کې جنگ وو، تر هغه وروسته د غنور جنجالونه منطقوي، او بیا د غس انقلابونه، او بیا په ترڅ کې نیمایي قشر موږ بل د وایرو نه چې دا هغه منی کوو، زده کړو نه محرومو، همدارس کار نه ورته ورکو یا کار نه ورته ورکول کیږي. نو فکر کوم چې دا لوی ستونزه ده، او دا نه تنها په نړیواله کچه باندې، په سیمه ییزه کچه، بلکې د افغانستان خلک هم دا خبره نه ورسره مني. دا صحیح ده چې طالبان به په داسې یو مفکوره باندې، په یو فکر باندې راغلي وي چې هغه به یو مدرسې فکر وی، چې هغه هم زه فکر کوم په دې اوس وخت کې راځيګدلې فکر به وی، لیکن هغه د دیوبند کوم په خوانی فکر چې وو چې د هند تاسیس کوم دیوبند چې دی پیږي کې د خزو ونده چې دغه په سیاست کې هم شته، په دې باندې هغه علما او کتابونه هم لیکلي دي، او ډیر په دې باندې څېړنې هم شوې دي. لیکن بدبختي دا ده چې په دې تیرو تقریبا 30 کلونو کې د پاکستان په مدرسو کې د افغانستان لپاره داسې خلک ورزل شول، یا په داسې حساب باندې خلک ورزل شول چې دوغوی د افغانستان د بنیادونو سره دښمنی ده. نو په دې اساس باندې، په دې فکر باندې د خلک راغلي دي، او په دې فکر باندې زه فکر کوم چې دوی اماده هم نو د حکومتداري ته، دا هر څه یو دم د خلکو تور پاتې شو، زنه پویګم چې کار په کوم ځای کې
مننه
چرته ده، لیدې په کوم ځای کې مثلا ستونزه رامنځته شوې، ولیکن دغه هر څه دوی ودې ته اماده نه وو، او نړیوال هم دې ته اماده نه وو چې دغه یو حالت رامنځته شي. د افغانستان خلک اوس هم په شوک کې دي، هر ورځ موږ خبرونه اورو، موږ دغه حالات د افغانستان د نږدې نه سارو. نو زه فکر کوم چې په نړیواله کچه چې د خزو حقوق دی پر رسمیت ونه پیژني، خزو ته په اداراتو کې ځای ورنکي، د خزو د تعلیم سره دوی هوکړه ونه کی د جنکه پر مخ باندې مکتبونه پرانیزي او د جنکه د پاره یو روخانه پالیسی دوی ونه لري د خزو پر فکر کوم چې نړۍ خو پر ځای پریک د افغانستان خلک به هم دوی پر رسمیت ونه پیژني او هغه کورنۍ مشروعیت چې دوی ترلاسه کوي هغه به هم دوی ترلاسه نکړي.
ډیر زیاته مننه. په وروستیو یو څو دقیقو کې یو یوازې یو بل موضوع هم راوخلو چې هغه د سکتوري وزارتونو اجرا دي. په تیرو حکومتونو کې سکتوري وزارتونو د پرمختګ په برخه کې د رغونې په برخه کې د تاسیساتو د جوړولو په برخه کې اجرات کړي دي. په تیر یو کال کې د طالبانو د حکومت د سکتوري وزارتونو اجرات تاسو څنګه ارزوي؟ قانی صاحب لومړی تاسو.
بلې دوی دغه کې یو ډېر ستر خبره چې دی کوي او لاسته راوړنه هم بولي هغه د خوشتپې کانال دی چې د اوبو لګولو په باره کې ډېر دغه کې یو ډېر تبلیغات هم کېږي. زه نه پوهېږم د کانال باندې څومره کار مخته تللی ده، څومره دې ته بودیجه شته، دې ته پاره د دې عملي امکانات څومره دي او تر اوسه پورې کارونه څنګه په مخ تللي. په هر ترتیب دا یو ښه کار دی او دا کریډیټ دی په وخت کې شروع شي، کریډیټ بیا دوی ته ځي. پاتې شو په نورو سکتورو کې دغه کې خدماتو کې زه فکر نه کوم چې تر اوسه پورې داسې خاص څه چې موږ هغه پاغه دغه په بده د پرمختګ د پرهنګ په اساس محاسبه کول چې څنګه غیر رامنځته شي. د سړکونو حالت په مغه په خواني شکل ده، ځینې پلچکونه جوړیږي، بد حالات رالو، زلزله رالو، سیلابونه رالو، خدمات په هغه کچه نه وي چې یو منظم ارګان یا یو سکتوري تشکیل یا یو سکتوري ارګانیزم تشکیلات هغه وړاندې کړي. شکایت رامنځته سولو، دغه سولو خلکو ډېر بد بد شکایت وکولو چې دا بل پد نو په دغسې بیړنیو حالاتو کې د کومک رسولو هغه سټرکچر هم د دې دغه نو چې خلکو قناعت حاصل شوی وي، خلق دغه وسی بل دوی هم نړیوالو ته دغه لمن وغوړول سیاره مدرسه و څلور سو میلیون ډالر دې سیلاب د پلو لپاره غوړول ارتیا لرو. نو دغه کومک چې دی وګورته لاغه هم دغه یو ظرفیت چې دغه دا کومک دغه کی ورسی وی خلکو ته دغه سی هغه په دې باندې اعتراض لري سیاره ته دغه یو ظرفیت اداري ظرفیت موجود نه دی د کومک ورسی نور ظرفیتونه له منځه تللي دي. تاسو په ذکر کول چې یو جناب اتکل سیب یو خبره داده چې ته خدمات وړاندې کوي باید ظرفیتي دغه ولري، کنه ظرفیتي تشکیلات هم ولري، سی بازار ظرفیت تشکیلات هغه سیمه دي تقریبا په پروفیشنل شکل باندې په تیرو شلو کلونو کې ظرفیتي تشکیلات رامنځته شوي او اداره رامنځته شوي او اداري تعاملات رامنځته شوي هغه ډېر بد سره مالي دي
د خلکو د وټلو لپاره ځکه چې زیاتره
بالکل هغه پروفیشنل خلک چې هغه په دې مسله کې پیډل پلانینګ کوي او
تقریبا یو زیاته برخه د خلکو وټلې د افغانستان نه
وټلې د افغانستان څخه ډیر خلک وټلې دي.
مننه مننه.
دغه شی حالت کې موږ واقعي خدای پاک دې هر څه سم کې موږ تاسو باندې کې توقع کوو.
مننه قانی صاحب او همدرد صاحب ستاسو نظر.
زه فکر کوم دا د کوشتپیت کانال چې دی دا خو هم د سردار محمد داود خان په وخت کې د دې هغه طرح را مسله شوی او پیغه وخت کې یو څه کارونه شوی و دیړه. بیا په دې تیر جمهوریت کې د دې کارونه پیل شوی و، یو څه به اوس کارونه مخ کتللی لیکن ټول د پخوانی کارونه دی. بل دغه د مادنونو وزارت وایي چې موږ قراردادونه په شفاف توګه کړی دي لیکن هغه هم مطبوعاتو ته دی وړاندې شوی. یو دغه د ډبرو سکرو مسله د پاکستان سره چې راپور تشوله چې د پاکستان صدر اعظم ویلي چې دا په کالدارو اخلي او د کال به 2 میلیارډ ډالر د پاکستان اقتصاد ته د دغه درک پایده ورسیږي، نو دا هم واضح نه و. او همدارز کوم لوی کار نه شوی، کومه فابریکه نه جوړه شوی، به سرکونه نه دی جوړ شوی، کوم لوی کار نه دی شوی. هغه په دې اساس باندې چې د نړۍ سره زموږ تعاملات چې دی هغه په صفر کې تر اوسه قرار لري، ځکه د نړۍ لوی فابریکې یا کمپنۍ چې غواړي په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي یا لته بیا رغونه وکړي وی د نړیوالو کوم تعاملات چې دی بانکي دیغه برغونو ته دیغه رسمیت ته ډیر اړتیا لري.
bale
چې تر اوسه پورې طالبان نه دي توانیدلی چې د نړۍ سره دغه جوړجاړي ته ورسیږي اقتصادي مسایل هوکړي. تاسو ته بهتره معلومات ده چې په نړۍ کې اقتصادي تعاملات چې دی هغه د سیاسي مسائل تر سیوري لاندې وي، نو تر څو پوری چې د خپل سیاسي اړیکې نوی رغولې د نړۍ سره مثبت تعاملات نوی کړي، نو فکر نه کوم چې اقتصادي برخه دې ورغي.
ډیر زیاته مننه. قدر منو اوریدونکو، د نن په 15 دقیقې بحث کې شفیق همدرد سیاسي چارو شنونکای او اسمت قانه ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکای را سره، لته سو هم مننه کوم چې د خبرونه مو تر پای ووریده. تر بل خبرونه مو په پاک الله سپرم. هي چاره.